په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوري ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. افغان ولس مشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د یوې بېلې شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحیون ملاتړ کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی وو او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل، کار، سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غم وخوري، هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امامعلي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه، او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږ کال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیان نو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او ای اورګانونو مشرانو او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی وو. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدری آریو او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تیرونی ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګونې دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه ګنټې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 ګنټې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانا په کورونو کې نور باقي بورا حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه دې ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي، پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته له لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومې شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دې ستونزو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سکال له جنوري تر جون پورې په ودرشو هیوادونو کې د تیر کال د همدغې مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه ښځې د حاملګۍ ضد درمل او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. له دې نږدې 2 میلیونه یوازې 1.3 میلیونه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 1.6 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف ویلي یوازې 9.5 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 10 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لسفی ولستان اگزی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ.
د عزت سولې لپاره موږ ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپله اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپلو ځینو ملحوظاتو له مخې د دې خبرو له پیلېدو ډډه کړې. تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، 14 ولسي پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتېری وژلي. په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلې شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلیل مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړې چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړي د په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي دي. لشکری فاطمیون
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هېروي. د یونیسف او کور کلی ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غرض افغان حکومت وایي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د 101 کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غښتلي اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین‌المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپله اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غاک کړی دی. بلخوا د همدغه مراسمو په څنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماتیکې خبرې کوي. حمدالله محب دغه راز ویلي، یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري، او په خبره یې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي، موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي، افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې وایندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي، تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمېر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستر خنډ لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوالو وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نیو ماده چې موږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سولې خو خبرو د لارې راځي. دا همدغه شان چې مهم دي، خبرو میز ته کینه، فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خنډونه لرې کا، چې خبرو کې کینه سي هغه شی چې مهم دی هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درکول پکار دي، اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی سره یوځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغو ډلو چې تازه سره یوځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یوځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و همون دلته افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبانو چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تېره شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کېږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه 12:30 بجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي کنه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې با خبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړې دي. له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستی چې مرګ ژوبلې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه نږدې 12:30 بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لیزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړې چې یو شمېر ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبل اړولې.
تیره شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سری قتل چې په لیزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسي پاڅونوالو حمله کړې چې له بده مرغه دیارلس ولسي پاڅونوالو وژل شوی او څلور کسانې ټپیان شوی دي.
څلور نفر دیگه هم زخمی است.
کغله هجری زیاتوي چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار وچه د طالبانو له کمین سره مخ شوی او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره شپه طالبانو د خوږیاڼیو ولسوالۍ اړوند نوکړهخېلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حملې کړي چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلې که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاده سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلې چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سري قطعې له لورې کارول کېږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطعه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربېره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې هیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطعه داسې قطعه ده لکه د مونږ کماندو، دویم دغسې قطعه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه، او هر ځلکه د سلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطعه هم مساوي د کماندو په څېر دوی جوړه کړې ده، نو دا ممکن ډېرې پرمختللې وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوه سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
آیا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي دي د ډلې سرې قطعې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړي، او له دې ډلې سرې قطعې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري څخه وکړې. نوموړي په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطعې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې، نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه په ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته دی. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته را وړاندې شي. مګر په طالبانو کې ما حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمن دی وی سی او موږ سولې ته ونه رسیدو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اور باندې اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نه شي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان را وباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته را وړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اورېدلي؟ مخکې سرې قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرې قطې دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سرې قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم او تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطعه هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې، هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطعه ده چې امکانات او خوونه روزنه ډیره لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي، شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکر فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازي په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقه یي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوي او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریالې ډیوه نادر پر رپورټ کې اورو.
لشکر فاطمیون د داخل افغانستان در مقابل ما و مثل ما
دا غږ د عبدالمنان نیازی دی، د طالبانو د جلا شوی سانګي مشر. په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ملا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلوالې ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی دا خبرې ردوي او وایي چې دا د بهرنیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکاره فرصت طلبه ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
د عبدالمنان یزی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوې ډلې مشر عبدالمنان یزی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیاست او
په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کراوالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهېدلې دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیبالرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیبالرحمن کریمي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
زر کلی چې د کورنیو شمیر یې 115 زرو ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15 زره کلیو چې 3,50,000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسي جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا دپاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه سیای په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا یې په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شی
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتی نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د هم ساسو سو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیر لارې مراسته ویلی مولا نقیب الله مخفور د هلمند لاله دلی څخه لیکلی چې په هلمند ولایت کې نا امنی زیاته شوې، هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی آریوبه لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان یې وژلي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر نه دي. بندیان باید ژر خوشي شي. د خبرونه دوه مې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د کور کلي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونیسف خو اوس سفی الله ستانکزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړ سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستاني تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې د چې دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو، ابو بکر هغه لکه چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړی دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې اوسي. وایي هر ورځ سهار له 15 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. د چې د خپل لاسي کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کې راز د کولر راوړو دغه نرسته چې به زبان تونت مزات نیو وجو ګور سلی او نیم سلو پای کیږي. دغه نه دا په چې نه کیږي، دام ډیر سختو مان کیږي. به زړه ډیر پر کوټیواله راوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه دولس نه پاریستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنيان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې ده لیسا کې ومه ساره کې مې کار کا او بیا دا غین ورسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی ما. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما وازه خدا هله لارم چې الله پاک شه ما دې پانتون نه په خاله راځه پاره کی او الله پاک راته او خو ز پاره کی چې دې سخت وي لاغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنه پته مده او وای د خښون په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړه یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول، په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاکه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاکه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، استهاله، خولې لمن نسوله، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي؟
د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي، کم ستونزې چې جوړې کړې دي، د شپږ توز نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظ، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 له وادي څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله، نه چې پیدا شوې ده دا شه ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا ما شدې ستاده اوس ستاده تای کوم خو نه مړېږي، نه مړېږي هغه ته یو مې کور کې پریښودلې مې راوستل. کمزورې ده، تغذی ده.
بس را له پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شدې نه خو زیل کې وسره چې پیدا سره یو پاوکام یو کیلو بیا دې غوښ شدې ور کولې، هغه سره نه کېدل نه سال کېدل، بس سفرا به کوله بیا دل سره راځو ته یو تل لولې وای داسې کار نه، بیا ما ته یو لوته قدرت داسې دې کراولې ګلو وای داسې کاغذ ده.
دا چیر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګډ وډ شول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي، بخصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي او کم ستونزې چې جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې، او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغې ته مونږ خواړه کشو وایو د شپږ سوه نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي تر څو مونږ وشو کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولی دوی هغه کوم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا مونږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ یونیسف تړنه خی چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شیکول دي ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کی دا بند شوی نه دي دا د عمل لري او شیکول هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شیکول دا کړنو کنده ورشي من دې دغه مواد لاس ته راوړي ځکه دوی لپاره ډیر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که دې نه غزي پورې زما لارا بسنګ شي یا زبر ترق ماته لاړ شم دوی شیکول چې صحیح څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي د لاس راوړل خل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ یو تر ډاډ ورکوي چې ووس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول
بله دم ګړې منګ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بیلکم وقفې وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه چې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او مېندې شکولې د لاس تر اوسه
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویل ک بیا هم دا راته واضح کی هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذی هم دي مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګوره اول خدای ډېر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوندل یا یو سہی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي نو خو به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم قراجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وزت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کوش کوله وجود ځان وساتي
د تاسو د دفتر او نور هغه مسول ادارې ستاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نسي او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کی لا به وضعیت خراب کی همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیه په حق لا پوه شو یا غ رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو د خوانې طبي مراکز د خوانه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کې دش خراب شي او دې لپاره چې مونږ وشو کولای دغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ دي د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید مندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوی دي ډاکټرانه وی او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم موږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ. مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د یخونو خپرونه تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د رواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې دا حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې بندي ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې عادت سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه دلته نه یم ناست، بېخي زه بل چا یم. دغسې زه فکر کوم چې وایم چې زه نه یم، زه نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې وایم بېخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کې خوته بند تشویش کوي. دغسې کړم دا تشویش وو. دونه خبرې او خندا نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوم، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې همدا ډېرېږم. لا دې موږ په سړو کې دغسې تشکوی اور بل ده. بله مې پوهېږم دغسې څه وایم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه ته وایم سر مې داسې وچاوده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. داسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم. خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لرې، الله پاک دې رحم وکړي چې له ما نه له ایسته سي دا تشویشونه خلاص سي. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم؟ دا یو یو نیم کال دغسې څه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږې، څه شی دي چې یو خبر ورته کوم دغسې څه وي دغسې وي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا مې لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کړم ماما دام ناسته.
تشویش یا اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. د ارواپوهانو په باور د کمتری احساس درلودل، بېوزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ دی وجې سپینګیری زواړه ځوانان شو، سپینګیری شو، دا حالات ټول تاثیر لري، ټول په کې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي،
خو موږ زه خپل شخصاً تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپل غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل مل سره په خوشحاله ځوان تیر کړم او په خوشحالۍ سره تیر کړم، ځکه چې تشویش ته اهمیت ورکړو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم، چې زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پې کوم، خدای ته سپارم. سمدای کورونا مرض سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه او داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه هم خدای ته وسپاري، همغه کومه ډاکتران چې توصیه کوي دا ما د نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان نه استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته، او همداسې روحیه هم ورکړله، مورال یې قوي و، انشاءالله مرض هم پېڅ کوم تاثیر ونه کوي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي،
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدی شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري، او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي، هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري، پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغېزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغېزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې خلک ډېر تشویش کوي، له حده زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډېر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، اضطراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حده زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم، څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډېر تشویش کوي، حد زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول معاصر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي خفګان ښیي، کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره یي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویزېږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې وي په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سخت پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده. نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
سرپت جا تو مزه، زان به قربان تو مزه، Rosh Hashanah.